په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بله ګړۍ کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه یو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
نمړې دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان د شمریاتو اداره وایي ل نن ماشام څخه به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د خبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې خپل یو پلاوی چین ته لیږي او اروپای ټولنې ل نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي ل نن ماشام څخه به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونا نه لري. د یاد ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رادیو ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په درې شپېته ضلعو کې ترسره کیږي. حبیب الله خټک زیاته کړه
دا مغرب ټایم نه پس چې دی کنه ځکه چې دی خو روز خو ګرځي را ګرځي کنه دا خپل مزدوریانو د پاره خپل کارونه پسې او دی ماشام ټایم کې خپل ځایونه ته راشي او مونږ به تقریبا شپې چې دی 5:30 نه ماشام 5:30 نه 11-12 بجې پورې ټایم داسې ساتلې چې بھائی هغه کسان چې دی تاسو دې وخت کې دا شماره او دا ټول به خپل گنتی کې برابرولې تاسو.
په پاکستان کې له 19 کلونو وروسته سرشمیرنه د مارچ له 15 نیټې پیل شوې ده چې د مې تر 15 به دوام ولري. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د هغو موټرو اندراج پیل شوی دی چې د کسټم اسناد نه لري. د رجستریشن د څانګې مشر امتیاز خان نن مشال رډي ته وویل چې اوس مهال له خلکو د هغو د موټرو پر اندراج هیڅ ډول فیس نه اخیستل کیږي. د سوات مرستیال کمشنر ندیم اقبال په دې اړه مشال رډي ته وویل
لیمیت حدود یم اقدی خپل چې کم مخ کیو چې کم ځکه کسٹم نشتا په هغه حدود کې بددی غیر هغه ځکه بچلېږي فائدې خو ډېرې دي. اولنې خبر خو بداوشي چې زموږ سره به یو ریکارډ راشي پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی گاډي ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ غته ده چې دا گاډي په ملاکن کې بیا دا په نمبر کې چلی دی نشي.
د ملکن نظامی چارواکی وایي چې هلته د کسٹم قانون د نشټوالي لکبل د وخت هلته شاوخوا 2.5 لک کاچاک سوی او د سنور موټرونه چلیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې د یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکو میاشتې پر 12 نیټه د چین میجنګ ښار ته سفر کوي. د خبره پرویز خټک د دوشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. هغه وویل
درې میاشتې راشي مونږ ټولې محکمې لګیا دي تقریبا 100 پروجیکټس مونږ تیار کړي دي مطلب هر محکمه داسې نشته چې هغه کې مونږ پروجیکټس نه تیار نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به مونږ اګریمنټ شو په 16-17-18 باندې دا روډ شو ده او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزی چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړي دي پروجیکټس تیار کړي هغه ډپارټمنټ بزی.
پرویز خټک زیاته کړه چې چین په دې پروژه کې و لوی لارې جوړوي چې له وجې به د پوینا پاکستان له نور نړۍ سره یو ځای سي. پښتانه ملتوال ګوندونه وایي چې مرکزی حکومت د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته اړولې دي خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره ردوي. د پنجاب صوبې په شیخوپوره سیمه کې یو اورګاډی د تیلو له ټینکر سره ټکر شوی چې پکې د اورګاډی دوه چلوونکي وژل شوي او شپږ مسافر ټپي شوي دي. د پاکستان سرکاري خبری رسنۍ وایي چې نن سهار په نبی پوره سیمه کې د تیلو یو ټینکر د کومې خرابې له کبله د ریلګاډي پر پټلۍ ولاړو چې له لاهور د کراچۍ پر لور تلونکي اورګاډی ورسره ټکر شو. د دې ټکر له کبله د اورګاډي شپږو ډبو او انجن یې اور اخیستی. د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخوانی کمانډان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی نن مشال رډي ته وویل چې پر نموړي د ادارې فساد او له خپلې دندې د ناوړې استفادې تورونه دي. دا له هغه وروسته ده چې پخوانی جنرال موین فقیر دوه ورځې وړاندې ونیول شو. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بېل ویزی سفر کولای سي. جورجیا له مودو راهیسې له اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړي دي او د ویزی شرط ختمولو ته انتظار ایستلی دی. د اروپای ټولنې لخوا د دې پریکړې له مخې به جورجیایي وګړي برتانیا او آیرلینډ ته بې ویزی نه سي تللی. د جارجیا او اروپای ټولنې ترمنځ دا تړون پر هغو هیوادونو هم نامل کیږي چې له اروپای ټولنې سره د ویزې شرط نه لري خو د دې ټولنې غړي نه دي. په دې کې ناروې، آیلینډ، لیختنشتاین او سویټزرلینډ شامل دي. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر اټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي چې د هغه څه په اړه بحث وکړي کوم چې دوی پر اټمي وسلو د په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو کې د نړۍ اټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو د برخې اخیستو څخه انکار کړی دی. په واشنگټن کې چارواکي وایي چې پر اټمي وسلو بندیز به کار ونکړي او نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې تدریجي ګامونه پورته کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزه اړیکو د لا شکولو په هدف د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ د روس له وزیر اعظم دیمیتر مدودیف سره لیده کاته وکړه او تمه ده چې نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. تمه څرګندېږي چې دا به د مئی پر 19 نیټه په ایران کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وړاندې د حسن روحانی روس ته اخیری سفر وي. او رسای خبر د لوبو، د افغانستان او آیرلند ترمنز د آی سی سی انټرنیشنل کپ څلور ورځنی لوبه د وخت د هند په گریټر نوېډا کې روانه ده. افغانستان په چګټلې او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې ده. لږ شیبه وړاندې د درو لوبغاړو په سر 218 منډې کړې وې. د خبرونو پای اوس هم د کرنسیو بې او د سبانی موسم حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم سایه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 3.3، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 4.3، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت ویلي ل نن ماخام څخه به د هیواد د هغه وګړو د سرشمیرنې چارې پیل کی چې خپل کورونه نه لري. یو چارواکي وایي د پاکستان عام وګړي کولی شي د سرشمیرنې د عمل په اړه خپل شکایتونه حکومت ته ورسوي.
0800 57 57 4 دا مهرباني وکړئ، دا بالکل فری نمبر دی، باندې کال وکړئ.
د خیبر پختونخوا په سواد کې نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسٹریشن کارونه پیل شوی دی. د سواد کمشنر وایي دغه کار د حکومت او هم د سیمې د اوسیدونکو لپاره ګټور دی.
موږ سره به یو ریکارډ راشي، پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی ګاډي ورکشي نو دا ګاډي په ملاکنډ کې بیا دغه په نمبر کې چلی دی نشي.
او د مشال رادیوي مجلې د دیونه په خبرونه کې د برتانیا میشتي پختون شاعر ډاکټر جمیل پانیزي خبرې اوري.
پښتانه لغه مې چې زموږ په علاقه کې تکلیفونه دي، لا شوري تور بزما چې کوم شهر دي پر او دغه پرته او دغه سایه ده.
هله دا له مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع تر ازو ټاکل شوی. په پاکستان کې د کینن د بیکور کسانو د سرشمیرنې چارې پیل شي. دا کارونه په لومړی مرحله کې د هیواد په شپېتو ضلعو کې ترسره کیږي. د پاکستان د شمریاتو ادارې چارواکي وایي عام پاکستانی وګړي کولی شي د سرشمیرنې په عمل کې خپل شکایتونه له حکومت سره درج کړي. له اسلام آباد رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمه وایي چې نن نور پریواته سره به د بیکوره کسانو د سرشمیرنې عمل شروع شي، کوم چې د شپې تر شاخوا 12 بجو پورې روان وي. د بیکوره کسانو د سرشمیرنې دا عمل به د لومړۍ مرحلې په دریش په تسلو کې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک اویل چې بیکوره کسانو کې هغه خلک راځي چې کور او چاردیواری نه لري او یا په فوټپاتونو ژوند کوي او یا په خیمو، زیارتونو، دربارونو او د لوی پولونو لاندې ژوند تیروي.
ټایم کې کنه افټر سن سټ دا مغرب ټایم نه پس چې دی کنه ځکه چې دی خو روز خو ګرځي را ګرځي کنه دا خپل مزدوریانو د پاره خپل کارونه پسې او دی ما شام ټایم کې خپل ځایونه ته راشي او مونږ به تقریبا شپې چې دی 5:30 نه ما شام 5:30 نه 11-12 بجے پورے ٹائم دا سے ساتھ لے جیتے بھائی آغا کسان چیری تو سو دے وقت کے دا شمارے او دا ٹول با خپل گنتی کے براوالے تاسو
دا پاکستان دا شمیرن محکمہ وائی چی دا وڈنبے مرحلے دا وڈنبے بلاک کو شمیرن او سر شمیرن بنن سر تا ورسی او دا دویم بلاک شمیرن لپارا با دا شمیرن اہلکارانو تا سبال نور دا سر شمیرن سامان حوالے کریشی کم بچے دا یو دیشم مارچ نا تر دی لسم اپریل پوری جاری بھی د سرشمیرنې عمل په دوه مرحلو مشتمل دی او هر مرحله په دوه دوه بلاکونو جوړه کړې شوې ده. لومړۍ مرحله چې د غونډ ملک په 3 ضلعو کې تر 13 اپریل پورې به جاری وي، په کې 14 پنجاب صوبې ضلع، 14 د خیبر پختونخوا، 15 د بلوچستان او 15 د پاکستان د واک لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان ضلع شامل دي. خپلو خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک زیاته کړه چې ورته د ملک مختلفو برخو نه په سرشمیرنه کې د نه شاملېدو په اړه شکایتونه ترلاسه شوي دي. د ده په وینا چې د مقصد لپاره یو ټول فری نمبر لګولې چې پس خلک شکایت درج کولې شي.
مونږ ته اکثر کمپلینټس دا راغلي دي چې ټیم نه دی راغله، کسان نه دی راغله، مونږ نمبر نه دی لګولې، مونږ اوس پورې مونږ ته چاته پوسټ نه دی کړې چې څوک تاسو کورونا ته څوک نه دی راغلي. مونږ ټول فری یو نمبر دی 0800-57-574 دا مہربانی وکړه تاسو چې مونږ ته دا ټال فری نمبر دا بالکل فری نمبر دی باندې کال وکړه. مونږ ته خپل ځای وخایې، خپل اډریس مونږ ته وخایې چې څوک پاتې نو مونږ دې لپاره سپیشل ټیم جوړو او هغه کسان چې دې دا مردم شماره کې دا شمارو.
پاکستان کې د کال 2019 د سرشمیرنې دویم مرحله به 25 اپریل نه شروع کیږي او تر 26 مې پورې به جاری وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په سواد کې د نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی توګه د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي. انتظامی چارواکو ویلي چې دغه کار ګټې حکومت او هم د سیمې اوسیدونکو ته رسی او ځکه نو هغه خلک چې گاډی له حکومت سره رجسٹر نه دي باید رجسٹر کړي. نیاز احمد خان رپورٹ راکړي.
د ملکن ډیویژن هغه گاډی چې د کسٹم قانون نشوالي له وجې سیمه کې بغیر سره دولتي دستاویزات چلیږي په مقامی توګه رجسٹر کولو لړۍ منګوره کې شروع شوې ده. دغه لپاره منګورا رحیم آباد کې ټوکن او رجسٹریشن فارم ورکول کیږي. ټوکن ورکون کې انچارج امتیاز خان وایي چې دوی پیل حال د رجسٹریشن څخه قسمه پیس نه اخلي.
دلته خو بس موږ ته باغ خپل ډاکومنټس دي، باقي بین الفی ده هغه یو بل د موږ خپل فارم دی چې هغه فیل کوي او دلته هغه خپل مطلب فارم راوړي او مطلب د ډاکومنټس موږ ته راوړي. هغه دلته چې راشي دغه خپل ځان سره اورینل سي نصیبه موږ ته وخی موږ دلته ټوکن ایشو کوتا.
د ټوکن ورکول وروسته دغه گاډي په باقاعده توګه د جانچ پړتال لپاره یو بل ځای ته بوتل شي. دغه ځای کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی د گاډو ریکارډ خوندي کوونکې ادارې، د پاکستان فوج او پولیس افسران د گاډي باقاعده جانچ پړتال کوي. په دا اړه د سوات مرستیال کمشنر او انچارج ندیم اقبال وایي
لیمټ حدود یم عقدی خپل چې کم مخکیو چې کم ځکه کسٹم نشتا په هغه حدود کې بده دی ګره هغه ځکه بچلی فائدې خو ډیری دي. اولنې خبر خو بداوشي چې موږ سره به ریکارډ راشي. پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی گاڑی ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ غته ده چې دا گاڑی په ملاکن کې بیا دا په نمبر کې چلی دی نشي.
د امان کوټ بنګور سره تعلق لرونکو کمال شاه چې د خپل ان سی پی موټر رجسٹریشن تا سره د خپل موټر دغه ځکه کې موجود ده په دا اړه وایي
خدای جی چې دا رجسٹریشن شروع شوه ده دی باندې دا گاډو صفائی وشي مطلب لگا سر کم غلا والا کټ گاډي ماډي شي کمی اگر دې نه لشي دا لکه دې خلکو د پاره لگ خدا غره.
د ضلع انتظامی او پولیس معلوماتو تر مخه دا وخت مرکن ډیویژن کې د کسٹم قانون نشوالي لوجه 2.5 لکو څخه سیوا د سمګلینګ گاډي چلیږي. بیا په 13 ملکن ډیویژن کې په زرګونو د سکرپ څخه جوړ کړی شوی گاډي هم موجود دي. انتظامی تر دې دمه د کباړ څخه جوړ کړی شوی گاډي چې ورته په مقامی توګه کټ گاډي هم وای سه قسمه پالیسی نه دا وضع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه او د چارو شنونکو افراسیاب خټک وایي د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګول به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري نور هم سیوا کی. د نوموړي په خبره پاکستان له یوې خوا د سیمه ییزې همکارۍ پر موضوع د غونډو قربتوب کوي او له بلې خوا بیا د خپلو اقداماتو په ترڅ کې له افغانستان سره خپلې اړیکې لا هم خرابوي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده.
د ډیپارټمنټ مینجمنت چې دا په بایلیټرل ډیریډوال ریسټوري په ګډه کولای شي خو کله یو طرفه ته کوم شروع شي نو د دې نتایج ښه نه وي. نو دا اعلان داسې وخت شوی دی چې دلته چې دوه هفتې مخکې پاکستان ته کانفرنس وشو د سربراهانو د سیمې د هیوادونو هغې کې دا ویل شوي وو چې موږ په سیمه کې یعنی یو بل سره تړون زیاتو ادارې به جوړوو. مګر دا وګورئ چې هغه دا د موږ د کندې کنستلو او د تارونو خبرې اورو. دریم خبر دا ده چې دا افغانستان پاکستان منځ کې نور غیر سویو پیدا کوي. دریم خبر دا ده دا یو قسم ته چې کومه په دې ډیورانټ معاهده ده نور سویو کې څول پیدا کې شو او هغه کې چې کوم مواد لیکلی دی چې کوم پاکستان ولاړو سپورې چې هغه پاکستان نه ني او پاکستان وایي چې افغانستان نه مني خو عملاً به دا د هغې نه سرغړونه وي. خپله پاکستان هم یو قسم ته د هغې معاهدې نه انکار وکړي ځکه چې هغې کې دا لیکلي دي چې کوم قبایل چې په کرښې د پاسه پراته دي د مثال په توګه مامون دي یا مومن دي یا شینواري دي یا دغسې چې ښکته دي نور قبایل هم شته دوی ته به هغې یو اصطلاح استعمال کړې ده خپلې ساحې ازادي ورته وایه خپلې سیمې ازادي هغه دا به چې یعنی مومن چې مومن دي علاقو کې ګرځي هغه فرض کړه دې لارې ته
سوال دارا پرتکی د پاکستان حکومت دعوی کوي چې د افغانستان لخوانا د پاکستان د ننه بریدونه کیږي او افغانستان د اغه مخنیوي نه کوي نو په دې غرض باندې دی دا تار لګی
بندو دې کې د اته لارې بندې یو څو د نورې لارې خلاصې دا د دې نوم شوی وجه د شرګرۍ ته مخکې دی. زما خیال دی چې دا خبرې د دې ریکول په کار او د پاکستان سره پاکستان کې دا پالیسي چې د دې باندې پاندې کې پاس کیږي او نور باندې دلته کې په دې شوال حکومت چې د ما یې کینل چې د خبرې په کې خبر باندې
دا ومې نشتل ګوند له مخکخ افراسیاب خټک سره مو زموږ د همکار داوود خټک مرکه اوریدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبی او حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژه له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د راتلونکي میاشت پر شپاړسم بیجینګ ته ولاړ شي. نوموړي زیاتوي حکومتي پلاوی به هلته د روډ شو په نوم یو نندارتون کې هم برخه واخلي. له پرویز خټک سره زموږ خبريال غلام غوث مرکه کړې ده.
سی پیک چې کوم د چاینا پروګرام دی هغه نه پس ډېر زیات دی سټرکچر ډیولپمنٹ ضرورت دی. باقی دی سی پیک وجه نه به پاکستان ټول دنیا سره اوپن شي ځکه چاینا سیون روډ جوړې ټول دنیا یو ځای کې ټچ کوي.
چین ته تاسو روانې د روډ شو لپاره او دا هم لکه په اولنی ځل باندې د صوبایي حکومت یې کوي دا څومره لوی ګام دی د دې حکومت او د هغې لپاره هم څه تیاری کړ؟
دې لپاره موږ ډېر زیات تیاری کړې. درې میاشتې راشي موږ ټولې مې کې ملي لګیا دي تقریبا سل پروجیکټس موږ تیار کړي دي هغه په انډستری کې دي هغه آئی ٹی کی دی هغه په نور ایجوکیشن کی دی هغه په مطلب هر محکمہ دا سے نشته چې هغه مو پروجیکټس نیته هغه په اریګیشن کی دی ټوریزم کی دی بجلی هم دی نو ډیر سیزونه موږ تقریبا سل پروجیکټس تیار کړی دي. نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به موږ اګریمنت وکړو.
چین ته بتا سو کله ځای دا
مو به ان شاء الله
کم کم خلک مزي
په 16 17 18 باندې دا روډ شو دا او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزي چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړی دی پروجیکټس تیار کړی هغه ډپارټمنټ بزي حالت کې اول حالتے کے بریفنگ ہی بیا ہر یو ڈپارٹمنٹ دے ڈفرنٹ اداروں سر ایگریمنٹس کے ایم او یوز بکئی دا بدری سلور روز پروسیس ان شاء اللہ
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره مو زموږ د خبريال غلام غوث مرکا اوریدا
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
اسو مشال ریڈیو تقویگی پا خیبر پختونخوا کی دا ایڈز ناروغی دا مخنیوی داری چارواکی و هم دارست پا قبائلی سیمو کی دا ایڈز ناروغان وای پا قبائلی او نیمه قبائلی سیمو کی دا یاد ناروغی دا درملن هیچ مرکز یا بندوبست نیشتا دوی پا خبره پا دا سیمو کی دا ایڈز ناروغان مجبور دی چی علاج معالجه لپارا پی خبر تولاد شی په فاټا سیکرټریټ کې بیا د ایډز مخنیوي ادارې چارواکي وایي ډېر زر به په قبایلي سیمو کې د ایډز ناروغۍ د علاج لپاره مرکزونه جوړ کړي له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د ایډز رنس ښکار شوی یو مریض د نوم او د خپل ځای نه خودل په شرط مشال لیړو ته وویل چې د خپل سیمو نه تر پېښور یا کوهر ته راتلو کې د علاج یادارو د لپاره دوی یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي یو خو که د دوی پیسې ډېرې لګي نو په راتلو کې وخت هم ډېر لګي او چې دلته راشي نو په اسپتالونو کې هم ورته صحیح پاملرنه نه کیږي په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو چارواکي شبیر خان مشال لیړو ته وویل چې په ټوله فاټا یا نیم قبایلي سیمو کې د ایډز درندوران لپاره د صحت مرکز لا نشته دی
دغه ټول مریضان مونږ ته راځي زمونږ دوه سینټر دي یو سینټر په کوهاټ کې دی او بل سینټر چې کوم دی دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی چې کوم ډول اکسیجن شي دا وزیرستان دغه خلک دي هلته فیسیلیټیټ کیږي او دا غي نه علاوه چې کوم دی د ممند ولا او دا ټول خلک چې دي خیبر ایجنسی شوا ممند ایجنسی شوا باجوړ ایجنسی شوا دا خلک زمونږ دلته کمپلیکس هسپتال ته راځي د علاج لپاره په دې کې نارینه زنانه او ماشومان درې وړه پکې شامل دي
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم خويند کور چې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو د ایډز ناروغو لپاره هلې ځلې کوي او دوی ته په دغه مرکزونو کې اسانتیاوې ورکوي د ایډز پروګرام مشر سبحان الله مشال لیړو ته ویل چې دغه ناروغو ته په راتلو کې ډېر جاتې ستونزې دي
مشکلات دغه دی لکه موږ وګورو چې سوت وزرستان دی جنوبي وزرستان دی سمدي وزرستان دی کورما دی اوروبزه ایجنسی دی مومن دی بجوړ دی دی راځي په خبر نه علاج اخلي تقریبا شپږ غنټو نه وخت لسو غنټو پورې سفر کوي بلکې شپه په خبر کې وو کې یو شپه په اکسترا راځي هغه نه بعد چې دی دی بیا سحر خپل کورونو ته واپس دی
ولې هم په دې لړکم چې تډېر هڅ ورستو په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سمو د ایډز پروګرام چارواکو ډاکټر جواد او بیا ډاکټر درخانه سره تماس ونیول نو دا اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې دغه مرکزونه به دوی ډیر زر په قبایلي سیمو کې جوړ کړي د پام وړ ده چې د ایډز کنټرول پروګرام سرکاري شمیرې تر مخه د وخت په خیبر پښتونخوا کې د 2000 نه زیات نارینه زنانه او ماشومان د ایډز ناروغ رجسټرډ دي چې په کده قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه د افغانستان ناروغ هم شامل دي شبیر احمد جان مشال لیړو پېښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي د بچیانو د سکول په امتحانونو کې د نقل زیات شوي رجحان ته په اشاره په خوشینۍ سره وایي چې د هغوی د مستقبل په اړه نه هیلې دي دوی په خبره د تعلیم محکمې چارواکي د دغې مسلې حل ته هیڅ پام نه کوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي امنیتي ځواکونه امتحاني حالونو ته ورځي او هڅه کوي چې پکې د نقل چارو مخه ونیسي عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي
شمالی وزیرستان تعلیم یافتہ کول د دولت نه د غلطه روان امتحانی حالونو کې د آزاد نقل کولو مخنیوي غوښتنه کړي د میر علی اوسیدون کې مامور جان دا وړوای په نوی وزیرستان کې د نقل رجحان په زوړ وزیرستان نه ډیر زیات دی
17
ایگزامینیشن ہالز دی نارتھ وزیرستان کے بانی بورڈ کلیئر کٹ انسٹرکشن جاری کری دی پولیٹیکل انتظامیہ پہ سلسلہ سے بیا ری نوٹیفیکیشن کرا رہا چھ دفعہ 144 چھ نافیدر شیف پہ علاقہ سے فوٹو کاپیر مشین پاکٹ گائیڈ دلیوی مدد سرا باہر نہ فیسیلیٹیشن ہب بانشی اور ڈیلی بیس سرا مانیٹرنگ ٹیمی نہ وزٹس کونو دا کنٹرول کے دائشی بٹ انفارچونیٹلی دا ٹول دے دے الٹارا ہون دی
عبدالمجید داوڑ وائی انتظامیہ او فوستا پکار دی چہ دغلتا پا نکل پورا پابندی ولا گوی او دا کینڈ دا سکولونو پشان دغلتا پا نور سرکاری او شخصی سکولونو ہم نظر وساتی
مخصے بدا سے ہوا چی دا مش خلق نکل رجحان نو دا سنتر ورطت لل چیرتا بیت لل کانا تو ایس دا امرز یوت خروب سیچویشن دا چی دے بندوبستی علاقے نا خلق دریمی و مشتانگا دا خلے کو دے نکل دے پورا ملٹری تا دا پچار دو دی مشتانا وزیرستان رو کوی بیا دا وزیرستان تعلیمی سیچویشن دا چی کی ماحول دا حالی نا دی گانا دا دا پا دس رنگ استعمال کو یا دا دس توجہ ورکو لکا پا خپل کینڈ سے چی دے اخپل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نو پوښتل نو دوی وویل چې روزانه په بنیاد لیویز او انتظامی افسران د امتحاني حالونو دوره کوي او فوزی چارواکي هم پر دې خصوصي نظر ساتي خود د پوینا چې انتظامی سره دومره عملانی شته چې په هر امتحاني حال ټوله ورسته راکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو دا شانواز ترگزی رپورٹ ہو رو دا پا سیمک کے لدا سے وہ کس طرح خبری کری دی چھے یو بمی چاو دنا کی دا غر لاس کٹ چوے دے دے اس معذور دے و مجبور دے چھے سوال ہو کیلے خلقو دبا دا دغه پیخ نمخ کے پسیمہ کے دا ماربلو پہ فیکٹری کے کار کا ہم لدا لارے دا بچان لپارا روزی کٹلا
د شنو غونډو میچ نه کوزه محمود د جنسی 25 کلن امتیاز خان د 51 غټه چاودن ښکار شوی چنن وختونه په شوقدر او نور سمو کې سوالګری کوي امتیاز خان په دغه چاودن کې چې وکړه وړاندې شی وو پکې یو لاس او یو وخت په الوتی وو
سبزی مبزی مې ار سم واغ سر پوشي او یو مرګر را نه خلاړه غلګ لري لاړه غو زرا زما کنه ولا بچ دما کاو شو بس خالی بس دراز موري دو بس نو نظر مزر ور یو شیا بس بیا ز پزان نه مپوشوین بیا تقریبا چی وش پای اورز و تر پوش بیا وش کرا علم ولا بس بیا تمور جړل پوش بس بس شکر بعد بدیل ات من شکر بعد
امتیاز خان له حکومت یو دکان هم جوړ کړو چې د پوینه د خپل علاج لپاره له خلکو 2,000,000 روپۍ قرض اخیستو نو دکان په قرضونو کې لاړ ولی دیوای چې د کور د ګټه وړې څوک نشته نو مجبور شو او په بازارونو کې سوالګری شروع کړه چې کله کله خلک رټي هم
والله رکیه بس دغه شان ګرځم بازار څنګه خلک شته څوک سلم راګي څوک 500 راګي څوک 10 راګي څوک وي زو رکشا پوښ ما الله نه دی راګي لو شي پوښ رکیه شکر اللہ اللہ پاک دڑا ایمان نہ کرو بس دام نصیب کی اور کیا
امتیاز خان له دغه چاودنې وړاندې د کانو په کارخانو کې د ماشین وستاز وو او د ټول کور خرڅ وای په خپل مزدورۍ کې پوره کاوه
مکه ګل کاران سره د ډیډیو مې کو سر جی به کارخانه و زه تاو سبحان کنا ماربلو او بیا یو شاګرد د مې په کې استاد شو چا خو استاد به شپږ زر روپای و زر روپای میاش پای و ما و جوړو تقریبا 12,000 دا یو د اور کوټه ماشین به ماټه کني وړو
او یاد دی چې د 51 دغه 14 د پولیټیکل انتظامی لخوا جوړ حوالات مخ ته شو چې بګد سلو زیات تنان وژل شوی او لدی زیات پکې زخمیان شوی هم وو او د یو کور پکې نه تنان هم وژل شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
مشال تا وګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
اردن کو مشال ریڈیو تک ہوگی پپی خبر کے دا رضی درینی میں بجے کی دن کی دی دا بوریوال کا کھڑنا دا خبرونو لنڈی زورو
دا د پاکستان د شماریاتو اداره وایي ل نن ماشام به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یادې ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال راډیو ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په درې شپېته ضلعو کې ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکي میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجینګ ښار ته سفر کوي. د خبره پرویز خټک د دوشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخواني قمندان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوي دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي نن مشال رادیو ته وویل چې پر نوموړي د اداري فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې تور نه دي. اروپایي ټولنې لنن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزې شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپایي ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزې سفر کولی سي. جورجیا له مودو راهیسې له اروپایي ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر اټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي چې د هغه څه په اړه بحث وکړي کوم چې دوی پر اټمي وسلو د په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو کې د نړۍ اټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لاشکولو په هدف د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ د روس له وزیر اعظم دیمتری مدویدیف سره لیده کاته وکړل او تمه ده چې نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
اوریدونکو د مشال رډوی مجلې د دیونه په خبرونه کې نجیب امیر د خانوزه د خوږ ژبي شاعر ډاکټر جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کړې دي. نوموړی په برتانیا کې ژوند کوي خو په دې وروستیو کې پراګ ته راغلی و. نو د مشال رډوی مجلې سره د خپل کار او ژوند په اړه خبرې کړې دي. راځي د دې اونۍ د مجله واورو.
د مشال رډوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو په یو بل غنه کې نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې د ډاکټر صاحب جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کوو. د په ادبي ژوند باندې ډاکټر صاحب د جنوبي پښتونخوا د خانوزۍ سمې اوسېدونکي دي. تعلیم یې په کراچۍ کې کړی، سیدل ته په اروپا کې کړی او نن سبا په برتانیا کې ژوند کوي. ډاکټر صاحب زموږ سټوډیو ته هر کله راشي.
ډېر مننه. خدای دې شاد ورولي نجیب صاحب، ستاسو ډېر مننه.
کور مو ودان ډاکټر صاحب. اکثر ته خو نو داسې جالبه سړی چې هم تاسو په طبابت کې مو کار کړی دی، هم سفرونه مو کړی دی، ډېر هیوادونه مو لیدلی دي، په ډېرو ژبو هم پوهیږي او سیاسي مبارزه مو هم کړې ده، د پښتنو د بدې ورځې نه هم خبرې. نو چون زمونږ پروګرام مجله ده، په دې کې ادبي او کلتوري سیزونه مونږ سیړو، نو دا راته وایي چې د ادب سره د څومره وخت نه وابسته یې تاسو؟
زه چې استاد پاکستان د ریډیو کار کوي، ما خپل ادبي وخت د پښتو د ماشومانو د پروګرام شروع کړی. او زما یاد دی چې په کوټه کې چې اول ځل د ماشومانو پروګرام په پښتو شروع شو، نو په هغه کې په تلاوت کلام پاک ما دا شروع کړی. او هغه وروسته بیا په مختلفو ژبو کې، اول په اردو کې او بیا په پښتو کې، په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو، او بیا په اخبارو کې په لیکلو په مختلفو مجلو کې. نو دا رنګه شروع شو. او بیا چې څه وخت په کراچۍ کې وم، په ډاو میډیکل کالج کې، په سکول کې د طبابت، نو هلته یو داسې پړاو رالی چې زموږ ادبی او چې کوم سیاسي هلې ځلې دي، د هغو یو داسې ګډون وسو له شمر او ښه سیاسي او ادبی استادان چې هغه په سر کې ملي مبارز خان شهید عبدالصمد خان اسکزی. نو لاغه سره په ملګرتیا او ترنه پوری بیا لاغه ګوند سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره چې کوم زموږ مرسته دی لاغه سره زما ممبرشپ دی دا غړې نو زما پر ادبی ژوند باندې چې کوم سیاسي برید دی غشتنې دی لکه تاسو چې ول په لار بر لار بر پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دی ضرورت دی نو دا یو ډیر لوی پرتو دا یو لوی ځای دی.
ډاکټر صاحب کله چې یو ادیب ادب تخلیقوي یو شاعر شعر تخلیقوي یا یو فنکار سندره وایي که د سیاست چتری لاندې راشي نو دغه افاقي پیغام متاثر کوي خو نه ستاسو په خیال
خبره ده د افاقي پیغام ته هغه خلک خلاص دي چې هغه آزاد وي. دا د شعر او د شعر چې کوم ډیبیټ دی په دې کې ظاهر د ډیرو سترو خلکو خپل افکار ښکار کړی دي. انسان په شعوري ډول دانسي کولای چې هغه خپل چاپیریال سره یا چې کوم شاوخوا کوم ژوند دی لاغه دي ځان جلا کړي. نو دا صحیح خبره ده چې آزاد خلک چې دي چې هغه نور غمونه د دنیا ورسره نه وي هغه چې غمې دوران ورته وایي نو هغه بیا جانان په غم کې ټیک دی اړم دی وی وی دی لیکن ما خپل ځان د دنیا له غمه د پښتانه له غمه یا چې کوم زموږ په علاقه کې تکلیفونه له هغه وخت دي لا شعوري طور زما پر وینا باندې زما چې کوم شعر دی پر هغه دغه پرتو دغه سایه ده هغه ځان نه دی جلا کړی زره دا ډیبیټ خو به مې شوي چې افاقیت څه دی زما دپاره دا ډېر لوی افاقیت دی چې شعر یا په نثر هغه پیغام و دنیا ته ورسوم چې د کوم ضرورت دی کوم چې مطلب یو کیسه استازیتوب دی زما د خپل کام د افغان.
ډاکټر صاحب تاسو د پښتنو د سترو مشرانو سره ناسته پاسته کړې ده د هغوی سره مو د نږدې نه کتلې دي د هغوی خبرې مو اورېدلې دي تاسو د خان شهید خبره او کلام داسې د نورو مشرانو د دوی سره ناستې پاستې ستاسو ادبي ژوند تصور کړه.
دا ښه سوال دی ښه پوښتنه ده. خبره دا ده چې لاول سره په دې سیاسي حل ځلو کې زما مطلب خوش قسمتی او بولې چې زما تربیت دارنګ سو په مذهبي کورنۍ کې نو له اول سره زه مطلب زه د قاری په حیثیتم زما قسم تربیت وسو ما قرات په تجوید زده کی یو خو مقابلو کې من برخه واخسته لیکن چې کوم زموږ مختلف غونډې به وي سیاسي یا نورې نو په هغه کې به داسې و چې زما کردار دارنګ چې ماته به وویل سو چې غالبه ورچی جمیل به تلاوت وکي زه به سټیج سیکرټری هم بیا به ورچی ډاکټر جمیل به ترانه ووایي او بیا به دا ورچی اوس به د خپل وینا وکي بیا به ورچی جمیل پانی زای به خپل شعرونه ووایي. نو دارنګ په داسې هلو زلو کې به همیشه زما فکر ودیته چې زه چې څه وایم یا له ما زه څه غوښتنه کیږي هغه به څنګه ترسره کړم. نو تر پای پورې مې دا ارمان پاتې سو چې ښه په غور او په ښه زړه د نورو خلکو خبرې واورم. هغه ته به خلاص نه سو ټول ذهن مې په دې کې و چې زه خپل وظیفه ترسره کړم. نو څه مې وانه اورېدل له بده مرغه چې څه مې وانه اورېدل نو څه مې ډېر زده هم نه کړه او چې ډېر مې زده نه کړه نو څه بس اوتې بوتې چې هغه ته پاتې سو
انکساره نه کار اخلي. ډاکټر صاحب تاسو د پښتنو د پوهو مشرانو څخه درته وایي ډاکټر صاحب چې مونږ ډیر کم ډاکټران لرو چې یو ښه ډاکټر ولرو هغه مرانه شاعر شي یا سیاست طرف ته لاړ شي د خلک پس کوي
یا بس دا اوس خبره ده چې دوه شیان دي. یو دا چې ډیر کلونه زما له وطن لري پاتې سو نو ځکه له پښتو او له پښتو ادبي هلو زلو لري پاتې سو د مطالبې او د تجربې پر او دویم خبره دا ده چې په پښتو ادب کې یا په شعر کې زه د پښتو ژبې د سوچوالي یو قسم استازیتوب ته هم مطلب هغه ملرم او زه په دې لړ کې د استاد مجاوید عمر زیار صاحب او د استاد لطیف جان باوی د سکول یا د درس سره هم چې زه غواړم چې په پښتو ژبه کې نور ټکی نه دا نه سینه مطلب عام ډول په بس یو دروازه تړل غواړم چې پښتو ته د نور ټکی نه راځي. پښتو مطلب به سیاسي پراخه سي یوازې به هم هغه د نور ژبو له برید څخه خلاصیږي نه، نو هغه مګر ذاتی طور داسې دي چونکه ما زه ډېر زده نه کړه او پښتو سوچوالی چې دي ژبه هغه مطلب زما مطلب هم رام دی، نو ځکه ډېر مې نه و لیکل، ډېر مې نه دي لیکلي. او هغه یو زما هغه شعر چې د پردو نه د وطن دی هغه زیم، د پردو نه د وطن دی هغه زیم، نه پاولای دی نه پاون دی هغه زیم، او پاس اسمان او لاندې مځکه یې پلونه چې د دې میچنې ژدن دی هغه زیم.
ډاکټر صاحب، تاسو د سوچوالي خبره وکړه په دې خپله مرکه کې، موږ ریډیو کې یو او موږ هم د دې ستونزې سره مخ یو، کله چې ژبه ډیره سوچه کو زموږ اوریدونکو نه پوهیږي او ډیر خلک بیا دا ګیله هم کوي چې تاسو کومه ژبه وایي یوازې تاسو پرې پوهیږئ، نو صحیح ده ژبه خو به سوچه کو خو د اولس ته به څنګه رسوئ، پوهاوی څنګه راولو چې خلک بیا پوه هم شي زموږ په خبره؟
دا خدای خبره ده چې زما په خیال چې کوم وخت د سوچه ادب خبره کیږي نو د دنیا په ډیرو ژبو کې داسې خلک شته چې هغه اوس لکه د هندي یا د اردو ژبې یو ډیر ستر شاعر غالب دی چې خلک وایي چې دا مشکل پسند او ډیر نه پوهیږي، نو استادان ستا د هغو تشریح کوي. په کار هم دغه ده چې داسې سکولونه داسې مدرسې وي چې خلق ورته او شاګردانو ته دغه تشریح وکړي، دغه تفسیر وکړي، ورته وایي چې مطلب څه دی، دا رنګه ژبه چې دغه معرفي سي چې مطلب دا ټکي دي، دا الفاظ دي، د دې مطلب څه دی. ها، یو سیاسي اړخ دی چې مطلب عوامي اړخ دی، اولسي اړخ دی، په هغه خو ظاهره ده چې په کار دي خلق هغه په هغه ژبه وینا وکړي چې په هغه دوی پوهیږي. مګر زه د دې په حق هم نه یم چې لکه نن سبا چې د سوشل میډیا یو ناتار دی او په هغه کې خلک یو دی یو دی یو زه وي او نور ګرد انګریزي وي یا اردو وي او نور ژبې وي، نو زما دا خیال دی چې داسې یو چې زموږ په خپله یو داسې نظام وي د تعلیم چې په هغه کې پښتو وي او په مورنۍ ژبه اول او بچی ته مطلب تعلیم ورکول سي، او پښتو چې دا مطلب په سوچه انداز و هغه ته ویل سي. موږ پښتو زده کړی نه ده له سکوله، موږ مطلب دا هر څه چې زده کړي دي، زما خوش قسمتي وه چې زما بابا مولوي الخالق صاحب یو ښه شاعر او ښه ادیب و، نو ما خو په یو ادبي کورنۍ کې روزنه سوې ده، زما خوش قسمتي ده، هر چا خونه ده، مطلب ما پښتو ژبه په سکول کې نه ده ویلې. زه دا غواړم چې هر بچی چې دی د لر بر پښتونخوا هغه کمسکم ابتدائی تعلیم په پښتو ژبه وکړي، نو بیا دا ستونزه نه پاتې
شي. ډاکټر صاحب، د دې ترڅنګ د ادبي جرګې چې دي په پښتونخوا کې، په کوټه کې، په خبر کې، په قندار کې، جلال آباد کې، دوی 19 غونډې کوي، په هغه کې غیر رسمي غونډې وي، خلک راځي شعر وایي، په شعر باندې نقد کوي، په نثر باندې. له دې لارې هم موږ کولای شو د ژبې د سوچوالي لپاره کار وکړو.
ډېر اوس دا وګوره، مطلب تاسو زره خبرې ډېرې زما را یادېږي. پښتو اکاډمي په کوټه کې موږ درې سلو داسې 15 کسان ناستو په یو رستورانت کې چې موږ هلته هوټل ورته وایو، دا جوړه کړي. زه په یو انداز زه او زما بابا دواړه د پښتو اکاډمي د پښتو بنیادي غړي یو، نو له هغه دغې خوا چې مختلف ځایو کې پښتو اکاډمي وي، هغه کتابونه هم لیکي، هغه دارنګه مجلسونه هم کوي لکه تاسو چې ذکر وکړ، نو له دې خوا واقعي دغه به سیاسي بشپړه سي او عوامو ته ولسته یو قسم د دې هلو ځلو ډېر ښه اثر رسېږي.
صحیح ده، صاحب. عموما ځینې خلک وایي چې څوک چې یوازې د پښتو لپاره کار کول غواړي هغوی بیا نورو ژبو کې تکړه نه، اعلان کې لړ مثال تاسو د پښتو د پاره ډیر کار کړي، خو مونږ اوریدلی چې په ډیرو ژبو پوهیږي، نو تاسو راته ویل شي په څومره ژبو تاسو برلاسي؟
ما خلاص هو اته ژبه وي.
دا کومې ژبې دي؟
دا ما خپل مطلب پښتو ده، انګلیزي ده، اردو ده، مالټیز یو ژبه ده، مطلب عربي په خپل فصیح ډیر شایسته ژبه ده، زما ډیر خوښ ده، مطلب قرآن شریف ژبه ده، لغزم اول زده کړه وکړه، لیکن چې کوم سپوکن یا د عوامو وینا ژبه ده هغه هغه رنګ نه ده کنه. نو سیکلو مالتیز یو عربی ده چې دا مالټا کې په لبنان کې په ټیونس مراکو او لیبیا الجزائر کې ولکې جوزه هغه ویل اسم مطلب دا رنگ په فارسی کې سو گزار کو بیا
په انګلیسي هم په
یګه نو انګلیسي
لایره د برتانیا کې شو
ما دریا تکړه مقامی ډول خلکو بلوچی ورته وای مطلب بلوچستان کې دوی لوی ژبې دی او برهوی ده چې موږ په کوټه کې کمالکه کې هغه مزدا کړه زما یو ورور چې دی هغه د برهوی ژبې مطلب دیوان لري چاپ دیوان لري سره ما نو دغه سي دغه ژبې دی او اوس لګیم او سپینیش زده کوم په خو می جرمن دا کوم مطلب ز په اټیمولوژي کې د ژبې چې کوم بنیاد دی کوم ټکی دی په او کې ډیر ما درک دی او ما ډیر مطلب کې سم دلچسپی ده
بیا خو ډاکټر صاحب دام راته ویل شي ولی ځنې ټکی په ډیرو ژبو کې یو شان وي مثلا مور ما یا ځنې داسې مونږ دلته په چک کې اوسېږو مونږ هم چایو ته چای وایو دا خلک هم چای وایي ځنې نور ټکی داسې
دغه دلچسپی ده ما استاد ملګری ټول مال دا تر دې اند پوری چې د پښتو چې کوم لهجه دی زخو مطلب دا چې اوس جرمانی کې به جرمن موږ وایي چې رښتیا دوی رښتیش رښتیش بلکې رښتیا ته رښتیا وایي نو ډېر څه کې دا رنګ دی او موږ خپل لهجه چې اوس مطلب شین دی کنه مثلا سوکې ش سوکې خ سوکې ش دا غوړي خ دا رنګ د جرمن ژبې چې په مختلفو ټاپو په سیمو کې ايش اخ اخ دا د مطلب د قدیم زمانه ده د خبر د غراروان یو ده احتمالي چې د زبید بنیاټ دي چې کوم چې کې دي چې ته په دې کې درک ولګي ریسرچ وکې نو دا به
تاسو په دې کار کړی راځه
پس په دې لګیم او په دې لګیم او اوس چې مطلب ل سرجری سره فارغ سم او کار پرې شو نو پر دې باندې بس مطالعه ست دا وکړو بس ریسرچ وکړو
لټ سپ تاسو د اډوکو جراح یې نو درته وای چې وخت ته پیدا کیږي په برتانیا کې ځکه دلته مصروف ته ژوند ډیر کنه نو شاعرۍ ته وزګاری کې کله کله غزل لیکي
کوم اوس ملک ماچ درتول چې هغه چې کوم عملی کار دی د طبابت یا د سرجری هغه مې اوس ختم کی تقاعد می وکي که څنګه چې وای نو بس اوس به وخت وی داسې په ادبی تاته وخت ورکو زیاتر
صحیح ډاکټر په خبر کې یو غونډه و او ډاکټر اسرار د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر دی او د ډاکټر هم دی نو چې د کله تقاعد کیدنه په خبر پرېس کلب کې ورته غونډه نیواله نو هر چا ویل چې ډاکټر صاحب ډیر خوش و چې ته ریټایرډ شې اوس به ډیر کارو کې ادب تاغه خیره کې ورته تاسو مانم پښتنه کړی د کنه ز سغواړم نو د تقاوت ژوند کې تاسو خوشاله د پښتنو د پاره د ډیر سوچ موقع پیدا کول شي
دا خو دا په خپل د زموږ مرکه چې ده دا په خپل د یو مثال دی چې دا پاول زل موږ خبري سره کو نو دا وخت له ما سره نو نو چې اوس ما تقاوت کړی دی او ما سره دا وخت پیدا سوی او تاسو دا لوټ کړی دی او دا مهرباني چې مطلب زور هغه ټیم د مطلب مثال دی چې دا رنګ به بیا د هلي ځلی پر مخ بیا یو
ډاکټر په اروپا کې چې کوم پښتانه میشتي یا خاص کار په برتانیا کې چې تاسو ولته دلته چې کوم نسل رالو شو د دې پښتو څنګه ده دوی د خپل ادب نه کلتور نه موسیقي نه څومره خبر دي
بس له بعد مرګ دا سړي چې زموږ چې کوم ماشومان دي او چې کوم ملکو کې پاتسي دا خو یو ښه خبره ده چې افغان کې په هر افغان کې په هر پښتانه کې د دې خبری صلاحیت تی جاغه زبی زغر تکی ولی زمج زبی چی کم الفابرس تی آغا تقریبا دنیا پا هر زالی چی ولارسی دا آغا ادائیگی دا آغا چی کم لحجه دا آغا ورس آسانی پشتون لشا مرگ ایلا بادا مرگ زبی دیر زغر دی کبولی کی او پا کیمت دا دی خبری جاغا وی خپل جبا یرول بیکمالی نو دغه بیکمالی په موش کې یو بسې نفوس کړی دی لکه چې څنګه موږ ودیته صداسي فورمز چې ورته یې فورا په انګریزي کې هغه مونږ دی جوړ کړی چې خلک له موږ خپل بچی چې ماشومان و هغه ته درس وکړو په سکول کې اوس مثلا یو مثال دا دی زلم ملګری سره چې زما له ما سره په سپټال کې زما جونیئر ډاکټر دی او د فلسطین دی نو دا هغه ماشومان په دغه کې په برتانیې کې درې ماشومان دي دا غزړه دا غوښتي د ماشومان خپل زبان عربي زده کیو نو سډیر لري په یو ځای مانچستر کې هغه یو سکول په ویکند کې نه په افتا او ایتوار په کرایه نیولی او ماشومان د اول صنف نه واخلي بیا تر ای لیول څخه دی ورته وای او کی عربی ورته وای
دا کار د پښتو د پاره نشي
د دې اوس ګوره خلک د مورنی ژبه خبره کوي د مورنی ژبه تر ټولو زیات خدمت دی مور کولای شي موږ مور له مورنی ژبه جلا کړی ده
مور تعلیم یافته نه ده
پر موږ باندې لوی احسان د خپل مندو دی د پښتو ادب هم دی اوس ګوره ټپې دی غاړې دا ټول دا چا د خو ګمنامو زموږ چې کوم باندې خوندي نه دا هغه هغه جوړ کړی ایست درس ایست دی هیڅ سکول ته نه دی تللی نو سوچا پښتو هم هغه پاتې کړی دا نو ما په دې سکول کې ولیدل چې هلته ټول چې کوم استادان وي اټول چې وي هغه باندې خوندي وي ټول باندې خوندي وي نو موږ هغه وخت دا کولای شو هغه وخت دا کولای شو چې موږ خپل ژبه مورنی ژبه له مور لاغه جلا نکو پتا او پما دا کار دې تاسو خپل وظیفه ده هر چا خپل وظیفه ده تاسو دا سوال صحیح ده ولی موږ نسو کولای مګر په داسې انداز چې موږ دا د درس د ریس کارو خپل مند خو نه ته لکو
الله دې وکي د هغه ورځې په هیله یو ډاکټر صاحب نو تاسو نه ممکنه وي سو ورو د یو تاسو د شاعر کلام د شاعر په ژبه د ډیر زیات خوند کې مونږ اوریدلی چې ډیر خسته ترنم هم کوي ډاکټر صاحب مونږ ته د خانوزې ډیر ملګری ټلیفون کوي او دا سیمه د ټولو आवाज خسته یو اتمن تاسو غږ هم خسته ډاکټر صاحب
ډیر مننه تاسو زبه دا غزل
ارشاد ډاکټر صاحب خوند وکي
زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي فرمایې وسلوا بس د غنی د نستی فرمایه وسیله و زپاتم خو خوږی می سپلونی د نستی فرمایه وسیله و بس د غنی د نستی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی حلوان جوڑوام د مچھڑونی دنیستی حلوان جوڑوام دے مچھڑونی دنیستی پرمائے وسیلو ورغشتم دی پستر گو کی نو ندی انگرله ورغشتم دی پسترگو کی نو ندی انگرله اوس خواڑه می پکونج کی درنجلونی دنیستی اوس خواڑه می پکونج کی درنجلونی دنیستی زپاتم خو خوږی می سپلونی دنیستی دوزخ دی لدی لوری او جنت له هغه خواته دوزخ دی لدی لوری او جنت له
هغه خوانه سرګنز ما تر زړیا تر پړونی دنيستي سرګنز ما تر زړیا تر پړونی دنيستي فرمایه وسلو بس د غنی دنيستي
ورسته شعر دي
منن
درک د شین خالیو پسی مگر زا جمیلا درک د شین خالیو پسی مگر زا جمیلا مینی سوی پرتا خبر انجونی دنستی مینی سوی پرتا خبر انجونی دنستی پرمای وسیله و بس لغونی دنستی
واه ډاکټر صاحب دا خو یو فضای را جوړ کړل بخي وطن ته بوتلم دومره ښکلی آواز دومره ښکلی غږ په دې برتانیا کې په اروپا کې دومره سوچه پاتې شوی ډیر زیات خوند دی وکړو ډاکټر صاحب موسیقي سره هم آشنا یې
نه داسې نه داسې رسمي غونډې نه خو ما درته ورته نه چې په غونډو کې په جلسو کې په ترانو کې په د کوم ترانې به مو ویلې خو نه داسې موسیقي نه چې دا
ځکه ما وایي چې تاسو دومره ښکلی ترنم او د هغې کمپوز او د هر څه خو بې له موسیقۍ سره د مینې نه کله ممکن
خو دا مطلب ما نور داسې د په تېر څو کلو د مخه د هندي یا د اردو یو ډېر سار مشهور شاعر دی فیض احمد فیض د هغه بیا یو ډېر مشهور نظم دی د هغه پښتو ژباړه کړې وه نو هغه مې بیا په یو ډېر لوی غونډه میټینګ کې د هغه ټول مطلب اس یو سب زرا پښتانه هم لیکن په کم میټر یا په کم وزن هغه ویل سوی په هغه جبه نو په هغه میټر او هغه جبه کې ما په ترنم ورته ویل
حتما خلکو به ډېر خوند اخیستی
دغه سیدي کنی نور موسیقي آلات چې دي د هغو سره مطلب
خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي او کاش دې وخت تیاری کولی نو موږ به د مرکه نوره هم اوږده کړې وه خو خیر خو یار د ژوندی دیدن به کېږي بیا به تاسو ته بیا تکلیف درکوو را غواړو به مو یا د ټلیفون د لارې کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مراسره
موږ څه نور خدمت وکړو د خپلې ژبې
کور مو ودان د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره د دیونې غنه تړو پر اتلون کې ونه کې باید نور کلتوري مطالب سره نجیب امیر تاسو په خدمت کې وي تر هغه د لوی خدای په امان
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله ولا پای کین زما پس پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو